د مخام او بجې شوي زموږ غغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه تر اتو بجو د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځنګړې ده د خبرونه کې به اسمت څاروان ستاسو کوربوي خو له هغه مخکې پام وکړي خبرونو ته په هلمند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلورو ورځو رئیس د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی لا هم نه دی خوشې شوی د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبه په ورځ په سنگین ولسوالۍ کې خپل کور ایستلی او بیولی دی طالبانو د نورایل کلیوال د لیولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي کلیوال د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و د زابل کندهار لوی لاره چې تیر شپه نه وخت د ورښتونو لکبله بند شوی و نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شو په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پر دې لوی لار د ورښتونو لکبله یو برلون کې موټر چپه شوی و خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته د موټر راپورته او لار یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نه تنو غیر قانوني کډوالو د مندلو خبر ورکوي چې په یو لارې کې په المونیمي رولونو کې پټ شوی وو د چارواکو په وینا د لارې له یونان څخه پولند ته روانه وه له شمالي مقدونیه سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل د کډوالې چې افغان پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي د چهارشنبه په ورځ د لارې د باډۍ د تفتیش پر مهال وموندل سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تګ راتګ پر لاره پرې تیریږي د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د اس 300 ډوله توغندي دا برید په کوستانتینوفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی دی په راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شاملې دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه د بشري مرستو مرکزونه چې لومړني اساسي خدمات لکه اوبه او برېښنا برابروي د اوکراین د حکومت لخوا په ځینو سیمو کې د جګړې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره جوړ شوي دي او د افغانستان او بنگلاديش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي لوبنن بنگلاديش پیل کړه او تر اوسه په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته د 293 منډو هدف ټاکلی دا لوبه د هغې درې اړخیزې لړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې افغانستان بنگلاديش او سریلانکا ګډون پکې لري بلخوا د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو د درې شل اووریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي د دې لوبډۍ وبخې د دې لوب لړۍ دوه نورې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26 او 28 په پام کې دي
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړی ده په زلزلو خبرې کو زلزله څه شی ده ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي د زلزلې عوامل څه دي د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب په شپږنیم درجه او مرکز په بدخشان ولایت کې ترمزکی 190 کیلومتره لاندې و نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان پاکستان او هندوستان هم ولړزاو او په افغانستان او پاکستان کې تر شلو ډیر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډیر کورونه ونړیدل تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نشته 500 زره انسانان د زلزلې له کبله مړه شول زموږ د دې خبرونې میلمانه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینیر دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم موقع درکو چې د خبرونې په ترڅ کې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقې لمر سره تماس ونیسي که د زلزلې په اړه پوښتنې لري نو زموږ درانه میلمانه ښاغلیو نادم او سادات په ځواب درکړي. لومړی سادات صاحب، که تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
سلامت صاحب، تاسې ته تاسو درون میلمه ته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده، د دې دغه سطحه د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي، د دې نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریرود ده او بل یې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعال کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به بیا دې مسالې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، د پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول شي.
بله انجینیر صاحب سادات، یو بل پوښتنه له تاسو څخه کوم. هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل څه دی؟
مننه ډېر ښه سوال مو کړو. دا ګرچې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوای شو اورېدونکو ته هغه مقنع ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې موږ اورېدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایرتکویک انجینری برخ ته یو تخصص کړی دی. نو مسله په دې کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازه د همدغې نه موږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه موږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې راشروع کېږي د ځمکې سطحې ته رارسېږي، نو دا چې څومره نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي. نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دې ته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي. نو چې د اویان نه ډیر شي بیا د تا جو متوسطه زلزله وي او بیا ورسته هغه نه جوړه زلزله ورته وي. نو دا عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې هم څنګه جوړ وي یا د دې مګه بزرګي چې ورته وي رښتیا څنګه وي. نو عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزله رښتیا هم ډیر کم وي.
بله
غیر معیاري ساختمانونه چې
د مسلې ته ورسته راشو. بله د مسلې ته ورسته راسو چې مقاوم ودان مقاومي ودانې کومېدي کومېته کلکی ودانې یا مقاوم لرونکو ودانې ویل شو د موضوع ته ورسته راشو. یو زل د زلزلې باندې یو څنور خبري وکړه انجنیر صاحب نادم. انجنیر صاحب سادات دا موضوع واضح کړ چې ارڅومره چې د زلزلې د عمق ترمزه کې لاندې ژور وی او غمره تخریب کم وی او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه یا موږ په خبرونو کې وای چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې کنه دا د ورستۍ زلزلې چې یو سلو فکر کوم نیوی کیلومتر لاندې و شدت یې درشتار په حساب ډیر زیات او پګنیم درجه ډیر قوی زلزله و او د دې لپاره چې عمق لاندې او مرکز لاندې نو تخریب په هغه اندازې نه وو. یو بل مسله هم ک زما زین ته ګرځي نه پېژم چې څومره له تخریب سره اړه لري. هغه دا چې ځینې زلزلې دا ټکان افقي وي د ځینې عمودي وي دا څنګه دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون ملما سادات صاحب ته تاسو درنو اوریدونکو ته همکارانو ته خبره ده. خو د خپل هم زکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی لیتوسفیر دی او استینوسفیر دی. اتموسفیر تاسو معلوم دی دا د ځکه سر فیصلا هوا او تر جاذبه د ځمکې په دی ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د ځمکې دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن د ځمکې دی چې د مذاب او د مواد نه جوړ شوی دی. یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس مواد نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړ چې ځینی چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي بیا هم ګوره چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د اخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر وو. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې کچې دي ډېر غټ لغزش وی. نو شهر تمرم چې عمیق وی هغه اپو سنتر په هغه اندازې تخریبات دی لري او ضربه شدید وی. او کچې دي هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وی کار څه چې عمیق هم نوی بیا دا تخریبات هم لګوي او لرزه هم لګوي. خبره پدې کې ده نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د دبرو د خوېدو لامل ده. د ته مونږ مزلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعاتو د عمل یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخې لرو د دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازا صاحب وویل بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته ځي. بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو. هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی. یعنی د دې چې علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کړو. یعنی په دا درزونه چې د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې د درزونه ډیر واضح جیولوجیسان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودیزیکي شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچيري په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق شوی وای. مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د ټکنوګین یو پروژه درلود چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي اوبه استخراجی استخراجیږي دا ټول تاثیرات لري د ځمکې پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه شي، یعنی تحقیقاتي مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوئ پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هیڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله، دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کېږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دې مځکه معلوم شي، هغه ساختماني مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي، هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي، ول ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب ډېره مننه. کوروادن یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي ازادي راډیو.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخل غزنی خبری کنسروان سم.
مهربانی کوی زابلای صاحب،
مننه کوم ملمنو ته هم سلام. او پښتنه می داد ملمنو محترمو، افغانستان یعنی د اټکل لمخه د هوا د اټکل لمخه افغانستان، آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا؟ او بل لنورو هیوادو سره کی پرتل کو څومره په افغانستان کې ډېری زلزلې کېږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو، په عواملو یې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کړي، د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزله پیشبینی کېدای شي او کنه شي کېدای دی چې دای وای چې امکان یې څومره دی؟ که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزله دنیا ډېر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډېرې زلزلې هم کې کیږي، په دې برخه کې څه کار کړی دی او کنه دی کړی؟
ډېره مننه د ورور د پوښتنې نه. زلزله خودش یو پدیده ده چې قابل پیش بینی ده، دقیق نه ده. خو بیا هم نظر به مکنه قرائتونو ده، مثلا کلمه قرائتونو چې مثلا کال کې ادمان یو شدید زلزله کیږي چې افغانستان هم دقیق نه مستثنا نه ده، نو ځکه هم احتمال ده شته چې هر کال یو قوی زلزله په افغانستان کې وشي، ځکه چې خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړم چې درزونه دي، یا دغه فال چې تستې وی دي د افغانستان نه، یا وین چمن ده او بل د هریرود ده، دغه درزونه ډېر د زلزلې فال درزونه دي. کله مخکې تاریخ کې چې مونږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډېر د لاس ورځونه په ډېر موده ده چې کتابونه په مختلف روایت را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل سالوي ورځې زلزله وشوه په دغه لاین باندې، یو ځلې ځینې وایي چې لاس ورځې خو په عادي بڼه چې ونیسي، یعنی د لاسو یا شل ورځونه ډېر داسې په دغه لاین باندې زلزله وه چې بیا کابل مکمل هواره کړی و. نو دا خطونه ژوندۍ دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو. په ټول جهان کې دغه سي دي
د انجینیر صاحب، یو مسله د ډېر زلزله د سې شېبې چې کله پرلپسې ورښتونه وشي، بارانونه وشي، بیا ورپسې زلزله راشي، آیله ورښت سره ارتباط لري؟ او یو بل مسله د غاز ده، په کوم سیمو کې چې غاز ډېر وي تر مزکی لاندې، آیله زلزله سره څه ارتباط شته وکنه؟
تاسو خوښسته سنوګره دغه موضوع ته به ښه ټیکنیکل یو ډول راشم، خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو. د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو، اکثرا دلته اوبه دي. نو کله چې موږ تاسو بیرویه مصرف د اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري، یعنی منظور دغه چې مدیریت کېږي، نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه ایستل شي، د ځمکې مستقیم سطحې ته، چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کېږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه، چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي. یعنې دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نه راغلي وو څه وخت مخکې د شلو کالو په دې جریان کې، د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دغه معضله سره مخ ده کنه، چې د ځمکه کینی کنه. دا هم یعنی باعث دی کېږي چې ځمکه شیب شي یا ولړزیږي او زلزله وشي. نو یو علت یې همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کېږي، دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه، نو دغه ښکته طبقات ډکوي. خو که جذب نه شي دلته په افغانستان کې دسې ده چې د سطحي اوبه ټول ځي، دسې ویالو باندې بیا سپین ته ځي، یعنې دسې فضا ورته
انجینیر صاحب وبخښئ چې ستاسې په خبرو کې ولوېدم. ستاسې خپلې خبرې په یاد لرئ؟ یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري، بیا به تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مانا البته نادر صاحب سلامونه وایم محترمه، بلکې ټول اوریدونکو ته محترمه
سلام.
البته موږ نظر خدا ته مانا سیاسي عقل باندې موږ نه دومره په هنر نه خبره، خو بعض وختو کې ګور افغانستان کې زیاتره وختو کې ګور چې موږ تاسو نه دسه غړ غړ تمرینونه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي، نو دا د افغانستان کې دي زیاتره جوړ کې دي معیاري په کده کې څوک تقریبا دې په ګرو کې شي دا تا صحیح جوړ کې، یعنی دا درنو شان باندې تاثیر کوي، دا زلزله کې پکې دي. نو دا دې ورځې په فوري تقریبا زیاتره وخت کې موږ ورسې دا کورونه باید شمر سه دار کې ویل تختو له جوړ شي، دا به څه کار کوي زیاتره جوړ کې دا یو ریوا شي، یعنی دا باور سه ایزګان کې او ایزګان کې تقریبا دا زیاتره ځو په کټه باندې ځوان سان کې ولې په مثلا موږ ته ځوان سان کې موږ څه کوشش نه کوي.
سلامت اوسه، په دې به هم وروسته تاسو خبرونه اوري، په دې به خبري وکړو چې څنګه کلک د زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي. فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دی هغه څومره مقاومې دي، په دې به هم خبري وکړو. انجینر صاحب ساده تاسو خپل خبري بشپړې کړئ، بیا به راشو هم دې موضوع ته. مهرباني.
په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر چیش منیجمنت ته دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ سي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې، یعنی د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کېږي په همدغه مرکزي ښار کې. نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی، یعنی خلک به په اوبو پسې ډېر سرګردانه شي. دویم به داسې شي چې د ځمکې خپله د سطح د دې نشست باعث کېږي، ځکه د لاندې طبقې خو اوبه دي دا خالي پاتې کېږي. کله چې موږ راباسو په نو تاسو څو ګړۍ څومره کویګانې موږ تاسو دغه ژورې څاګانې افغانستان کې شته دي، هر قدم کې سړی ځي ژورې څاګانې شته. کله کله خلک ولری سیستم باندې عیارایی خپل پټي ور باندې وبکی، ځکه د سه استاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا بیرید له هغه څنګه مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا ساوهي سولر سره د برق انرژي تامین کی او برو وبسي. نو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي، باید د فرونشاس کې وو تهران خاطر سو ګورای پخال کې تقریبا 20 سم 15 سم پورې فرونشاست کې، اندغه چې کابل هم تر 15 سم پخال کې فرونشاست لري چې ډیر کم محسوسيږي. ته وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع ته وخت مخکې چې یو زلزله وشوه، نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یادش کړی واخه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې، یعنی صحیح زلزله وه. نو دغه غږ انسان سره لرلو، نو زه فکر کوم چې اکثر انجینران او اورمن لیکنه کړي او چې دا احتمال لري پرونشاست او سیزه کابل هم د ټولنې طبقات پالیسي دي دا د جګب لمنځلون ته به ډیر نو پیدا کله چې د دې لاندې پالیسی کله چې موږ کله مثلا 50 سنتي فرنشاس کې یا سټلمنټ کې کینی نو دا بلمنځلون هم ځان سره کینی دا څه مشکل پیښیږي نو دې موضوع ته هم لګ بیا په تفصیل سره ورشو.
بله ډیر مننه. سلامت اوسئ. بیا به هم بله د د خبرو په باره کې بلومړی د نادم صاحب نظر واورو به ورسته تاسو در شو. نادم صاحب مخکې تر دې چې د مقاوم ودانیو په اړه خبرې وکړي کلن په دې اړه مرته وست، مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه اسپانیا خوانه یادومه زلزله نه کیږي، لیکن ځینې وایي چې نه زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده نادم سب
استودیو سره.
بله زما خبري مو اوریدي.
او و مې اوریدي.
مهرباني
زه غواړم مختدي چې دا سوال ته جواب وایم. دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس ته بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه دې باندې یو تماس ونی سم چې دا څه چې خپل د نن په مزکی کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې ازادېدو په اساس باندې کیږي چې د انرژي او زاید د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد تلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به په دې چې په عمر خو اکثرا ابهار دي نږدې ک عمق د زلزله یا هیپوسنتر ډیر عمیق وی او که درجه د رشتر د زلزله اته درجه نه لګوي نو دلته دومره نه احساسي که در اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګوره چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم موږ ورته ویلای شو او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي او دلته اکثرا تاسو ګوره چې مراکز د زلزله دنه په افغانستان پوسان تخار و بدخشان دې ځایو کې پیدا کیږي چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې ډیر کال پکتیکا کې څومره تلفات ترامز تک زلزله وي. نو زلزله په هر ځای کې شته. مونږ خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو په اړه. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ سي. د جیولوژیکي له لحاظه باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل سي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول سي او هغه سیخي ګول چې واردېږي ستاندرد په نظر کې ونیول سي هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد. دا ټول شان چې په ستاندرد مطابق وي ان شاء الله چې دا کار کیدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کوي چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی دغه په تعداد کې دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کوي دي. مثلا زلزله چې کیږي افقي مثلا اولو دوم منزلو دا منزلون ډېر احساس یا پاس منزلونه نه احساسي. په دې چې د یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي بیا بل طبقه مخالف حرکت کوي، یعنی یو بل سره خنثا کوي تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبته دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
په استراتیجی اورام دی. بله ډېر مننه انجنیر صاحب. نادم انجنیر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی شهرونو کې د کابل په شمول ډېری لوړې ودانۍ جوړې شوې، بشمیره ډېری لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکه معلومی شي. خو آیا په معیارونو برابرۍ جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوې ده او کنه؟
ډیر مننه. ډیر اساسي سوال هم دا غري نو د تبعخه لکه تفصیل زما لکه تاسو فرصت ورته ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین سي اول باید د دې خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولای چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، هغه د خاورې د ټیسټ چې موږ ته بیرین کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا د اوتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکوي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم وي، موږ نشو د تعداد او نوعیت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لوخت دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایو ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فیټي دي، سټریپ فاونډیشن چې هغه داسې متوسط منزله تعمیرونه مثلا شپږ منزله یا اووه منزله ورته محاسبه کیږي. اصلا دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځینې بیا ایزولیټډ یا سنګل فوټنګ دي چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله، چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کې تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي، د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، او خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري. ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي، خو کله دانی کلری وي یغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي، موږ د هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې دي. د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو، دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان او نور راغلل، دلته هغه خپل استانداردونه ځای په ځای کړل چې موږ هم چې سټرکچرونه ډیزاینو بلند منزلونه ټول هغه استاندارد ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده، د هغې په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي په دې فرمونونو کې اچوو، او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر دغه په مقابل کې ډیزاینو. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده، په افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده. اکثر خلک پیژني، هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم. یعنی هغه خپله تجربه تاسو وایمه، اکثرا دغه 90% یا حتی وایي چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي. یعنی تاسو داسې محاسبات نه شئ پیدا کولای، ډیر کم به پیدا کوئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا 10 منزله وي یا 15 منزله وي، چې تاسو راوړئ راوچوئ چې دا نقشې ویزه شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشې مکمل یو دولتي با صلاحیته کارفهم ارګان ته وروړل کیږي، هغوی ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغې تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانۍ، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، دا ټول امکانات آیا کې په نظر کې نیول شوي دي که نه. کابل کې خود یو ګلګل میری و، دغه شل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالې مربوط کیږي، دا د دغه مسؤلیت و چې ده باید داسې کړی وای چې تمام د لنډمنزلونه چې کابل کې تطبیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز و او چمن خط د دغه نه تیر شوی ده، دغلته باید دوی ټول دغه لنډمنزلونه چې جواز ورته ورکوي، چې ریاست د مجوز ورته وایي شاروالې کې ده، ده باید دغه ټول نقشې ویزه کړی وای د ټول بخشونو. دوی داسې هوایي ویزې هم کړي دي، ما ته معلوم و، یعنی زه مستند تاسو وایم، ما ته پلاس راغلی ځکه زه سټرکس انجینر یم، اکثر یا زما شاګرد به راوړلو یا به خپله ورسره مخامخ کېدم. نو دا به ډېر دردونکی اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي، نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي. اوس خو کم لار هم ورته نشته ده، او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کړو هم امکانات یې دومره نشته دي، په دې لحاظ متاسف ډېر ضعیف یو. نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې. او بل خبره دغه ده چې البته من یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها چې هغه مسئلت او د دې ناحیه سره امانګي د شاروالي هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغه سړي دا نواحی او مسئولیت دغه د چکله تمیز یو ځای کې تدقیق کی دوی راځي هغه نه نقشه غواړي چې ورته تاسو نقشه خپل کشور وایي نه نو د دې یو
bale
یعنی د لګروپ خبره چې وشو یعنی راست خبره وو
bale
د دې یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي چې تمیز نه بده ته یعنی پښتنه نه ویشوي چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د اقتصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو هر چی مخکې هم ما د ټولو تلویزیون سره برنامه لرل په همدې غاړه چې چگونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم ثبت به وروسته لکه مشکلات چرا غیر هغه ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو یعنی اتمان آمد دغه انگیزه ورکول چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزله خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشه ویزه شوی اوسی نو تاسو وګورئ دغه ټیکاداری سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلک خودم را معلومات نه لرل چې مثلا دغه کانکریټي ودانه باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ پیدا باید محاسبه شي خپل د سیخ گریدونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه وسیده کولونه ونه شول دغه فقط یو چا چې باشیت اسپارل او چټنه تر پر ورته غږ کول چورونه تجربه کده به
ډیره مننه bale یعنی توجه نه ده شوی متاسفانه تاسو چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبرې وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي هغه رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزله خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کله وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همداسې پاتې خښتې چپشبي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومت کورونو په برخه کې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانۍ سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي که تاسو په دې اړه رانه واچوي مهرباني
مننه ریشه مګه سره په دې چې د سپېڅلو سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده تاسو په هرات کې چې زوم دا ګومبدی دا ګومبدی خپل فیصله خښتي داسې سره اوډل کیږي چې مقاومت دی د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان په اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دی عموما یو منزله کورونه دی چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړي روغتیا دوی د بیا د پخو خښتي جوړي یا د عمو خښتي جوړي نو دغه وجه نه هغه په سر کې هم په اصطلاح کاغل دی دومره کانکریټ نه دی چې دی په اصطلاح درون ووسي او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کړي نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې پخوا لکه انجینر صاحب چې ویل دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر دی سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتیننتال هوټل دا درې رښتیا ډېر باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوی دی دا نور خو کابل ښار وګری نور ولایت کې واقعا د فساد له امله
نخشی هستم ویده سوی نیدی بله خیر پا دی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کولشو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریک دیر لرو دخ پلا خاوره چې په خي خي تي وزنی جوړیږي دا د یو نعمت د خدای دی چې خدای افغانستان ته ورکړي مادن خدانه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن دی ټول مادن دی
او عموماً کوشش دی وسی چې د پخو خوختونه استفاده وشي په دې چې پخې خخ کې هم په دوبی کې سړه ده په ژمي کې ګرم دی هم مقاومت یې ډېر دی په اصطلاح کولی شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې د هر لحاظ دغه په اصطلاح تضمین ورکړي هغه مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
بله سپ ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید زبیح الله سادات. که تاسې درانه اوریدونکو هم غواړئ زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، نظر څرګند کړئ، لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیر ساعت اوریدل شي. د ماخام لشپګو بجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د ټلیفون شمیرې د 00422012 1501، بل شمیره د 00422012 1501. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقې هم کولای شئ لمر سره تماس ونیسئ. 00422012 1501. اوریدونکو نشته وربشو بیرته میلمنو ته. انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې ورسیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري، هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وای خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغه تمن وایه وي پنځه درې کې چې وایه یې دی روي هغه تمن تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغۍ ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چغه د وفل سلاب وای د وفل سلاب په واسطه من کوم شو ډیر غږ وکوي رافقو زنه مساجینم مساجدونه چې ما ترازی چې ګیزنم چې وای ډیر وی اما د وفل سلاب باندې ډیزاین کوم خو هغه ساختمانونه چې مثلا بل پوری دی پوری دی مثلا لاس منزله دی یا دولس منزله دی هغه کې غتی وای مثلا حدود اند د شپګنی او یو مترونه ډیرول بیا دغه مشکل په خوي چې د ګاډر هم کم ډیریږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه ان تاثیر هم ورنه ډیریږي. بل سوالونه چې په کابل یو ولایت کې دي خو کاغذ ستیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی فلز خو ځکه چې سپکم ده او بل د پراسم ورته وي چې قیچی پوش په سرتي کې ورته وي په قیچی پوش باندې یا په پی ای بی باندې چې یو نو سټراکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغه باندې درې ګرادات تاسو باندې اوږدي سلونه لیدلې وي چې وایي مثلا 1.5 متر دي یا 1.5 متر دي یا 5 متر دي باندې پی وی باندې درې دي. او دا کانکریټ یو ځنه ای دغه د دنیا کې چې درون ده او مخې تاسو هم شروع کړو خو مطالب ملوثي په باندې را چې څنګه چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه موږ هم ور باندې تاثیر ډیری کې ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دا څه چې وی مسئله کېږي وزن د تعمیر ضرب یو ضریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره ډیر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډیریږي. نو ځکه هم دغه فلزي تعمیرات چې دی په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډیر نه خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ور باندې ډیر وي وړي. نو خبره دی چې دغه ټولنه چې دی اکثرا همدغه کټه په هغه چوچو کې دي چې اکثرا د ډیزاین شوی نه دي لکه موږ کوم چې ډیزاین شوی نه دي. نو دغه انده کې د څه مشکل ورته پیښوي چې موږ ډیفلکشن وته وي چتونه د څه خامش کوي یا مثلا را زولندیگی دسته دیفلکشن که منظور در حدود چه یا کلا کلا 15 سانتی یا 8 سانتی دسته منز دغه منز که در چط دسته را خطشی دغه سی در پاتیکیگی نو دغه زره به غکایی سره سخت ضروری چه در زستن لکموس چه چپایی که ما پریدم او سیا و ساختمان چه تقریبا دو هفته نخ هزار تمریفی سوای ما اگر چتونه چه دولتی ساختمان و خود درست تدبیق سوای نو پم به شل کالو که به غوری و تسوای و دولتی و خود چتونه هم دغه سی دفلکشن کری نو په دې اړه یعنی ډیر مشکلات دی ورخه کې
ډیر منه
چتونه
بله ډیر مننه سلامت اوسه سادات صاحب یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې ښار چې د زلزلې په کرښه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته
زه فکر کوم چې نه پدې چې تاسو وګورئ دا داوود خان د وخت زایشه داوود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله دا تاسو وزیر اکبر خان سره تاسو وګورئ ټول دوه منزله دي صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت مونږ دولت او د سینوای پامیر هغه ډیر په لوړ ستاندار جوړ شو پدې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دی چې دا کرخ تر چمن پوریږي نو پر دې کرخ باندې پراته ده مونږ په جودیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی هلته مونږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې مخپل دا کار کړی دی یعنی پر دغه کرخ باندې مونږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې کچیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخ منظم مونږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخ باندې بل عامل منفعه تاسیسات باید جوړ نشي او په کابل کې په خوا مونږ ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنوګین په نامه یو پروژه و چې مونږ هر شپږ میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازهګیري کوله او په دې چې دولت ته تضمین ورکړي یا دولت ته یو اطمینان ورکړي چې قشر د مځکې دننه په کابل کې کوم دومره تغییرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیښي یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سې تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي په دې چې دغه علائم د زلزله یا تغییرات دی د مځکې د قشر پیشبینی کېدای شي او موږ لیدلی شو دغه اندازهګیري په اساس باندې نو دغه لپاره زه بس ما نظر دادی چې باید اول خو دولت باید د ستاندارد اداره همیشه د تولید د پیسه د وارداتي مواد ساختمانی مواد به سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ ګل دی که سمن دی چې هلته واردېږي یا دننه افغانستان کې تولیدېږي به ستاندارد په نظر کې ونیول شي په دې چې هغه انجینیر چې دیزاین کوي ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په ستاندارد په حساب کوي دوی خو نه پوهېږي چې دغه سیخ ګل مثلا چې 12 ملي دی 8 ملي دی 14 دی 13 دی 14 دی ستاندارد کوم دی نه دوی ته معلوم نه دی دغه لپاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې چې جوړېږي باید منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوي دي ټول سپټیک څاګانې لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن پیسې کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه دغه سپټیک چا دي نه دا ټول فاضلاب دي یو خواته یوسي بته دي په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برته استفاده وشي هم د نورو موادو نه استفاده وشي هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مځکې لاندې اوبه کمې نه شي دا ټول هغه عوامل دي چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایلو باندې
ډېره مننه انجینیر صاحب نادم انجینیر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده
دغه د زلزلې په جریان کې او د زلزلې نه مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیم کیږي او د زلزلې نه وروسته هم په دې فازو باندې تقسیم هوای شو نو د زلزلې نه مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټو قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلور قرار مونږ لري مثلا متوسط
چې اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایو. نو دغسې واقعی چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوران چیان مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا ښه صحیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې مونږ تاسو تملولی نه وي هغې باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي، اوس خو الحمدلله موبایل مونږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې مونږ تښتو، که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نه کړو، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي، زینې په لاره یا بل شی په پښه کې بند نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه، په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنی د همدغه بید یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتن هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل یې دغه ده چې زلزلې په جریان کې مونږ شی وکړو، زلزلې په جریان کې چې مونږ اول خو په نورو داسې ستانډارډو مملکو کې او ستانډارډو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې رش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان کې خو تعمیرات دسې معیاري مهندسي شوي نه دي اکثرانه، چې دسې ایمرجنسي لاره نه لري. او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لورې معمولا مثلا 1500 کیلوګرامه په متر مربع، 200 کیلوګرامه په متر مربع باندې ډیزاینېږي، در حالې چې عادي اتاق 300 کیلوګرامه، یعنی دو چنده بکم ده زلزله. او دغسې نور مسایل په نظر کې نیول شوي دي، وزن قایم. نو حد امکان مثلا لفت نه استفاده و نشي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت کې خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل، ځکه اعتراقات و نشي کار جریان کې. نو که کله برق ګلېږي لفت هم ورسره ګلېږي، څوک لفت کې بند پاتې نه شي. نو تر حد امکان کوشش وکړي د خلک چې اوس کابل کې یا په هر ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوک وکړم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه یو زینې نه استفاده وکړم، خو زلزلې په جریان کې درته امید چپه نه شي. خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکوي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانۍ لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشم، په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کې؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
یو قاعده ده ترینګل په نامه، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترینګل تاسو په بډي لانګویج باندې تجسم کوم چې خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترینګل په یعنی مسله په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی هم غورځي د دې البار د دې میز پر څنګ ولګېږي چې مونږ مسؤول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې که معیاري تعمیر ډیزاین شوی وي، خواتمن د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کېږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم مونږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ډیزاین کېږي، ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزلې. چې هلته ایس ایک یعنی ټیکنیکل چلو شي، د دې محاسبات غواړي سړی وګوري کوم کټګوري کې ده، خو کابل چې کله مونږ محاسبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې راځي. دغه ته باید مکمل تعمیرات د سیخبندۍ د لحاظه دغه سیخونه سره جوین کېږي، د دې موقعیت نه بیا سپیشل مومنت کې فرق کوي چې زه دلته که تفصیل ورکړم خلک پاتې کېږي. نو مسله دغه کې ده چې په تعمیر ستانډرډ ډیزاین شوی وي، سړی کولی شي زلزلې په وخت کې چې هغه مرتفع منوزل کې وي هماغلته تنګ شي، څه مشکل نشته.
خو که تعمیرات د ستاندرد ډیزاین شوی نی خو تاسو پوهیږئ چې دا مشکل څه چې مثلا اندغه ونړیږي یا مثلا ګارډر کراک کی یا اندغه یا بلم جالب خبره دغه ده چې میتاسو دغه عادي ځان کې کلیدلې د سیولارګي چې عمودی د سپورته یونی شو چې د سیول خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د دا اندغه تعمیر هغه کوم څه کوي د زلزلې په انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته نه بیا د زلزلې په مواصبات کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلثی ده د مرکز سفر د دې مثلث کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دې دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل مواصبات دې هغه دی
بله
ډریفت مواصبات مونږ ته وایي چې انجینری کې نو
درست
خبره
مې تاغه و تاسو دې تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدې شي خوندې څوک پاتې شي نورو کنجونو په برخه کې هم د سې ویل کېږي چې په ودانې کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نوري خوې ول بي شي او کنج روغ پاتې شي
بله خو کنج دې یو ځای دې مونږ ته ټول په یو چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی د کنج او د تقاطع د دو ګارډرو یو پای نه ده ځکه هغه کنج مقوی زنده دی فهمید او دغه وسطي فضای چې دی مثلا د ګارډر د خېټې لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې مونږ کله قرار نیسته احتمالا که د دې فضای نه کراک وکړي مونږ ته صدمه را رسیږي یا د چت په مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي مونږ ورته وایي ډېره وي نو تعمیر ته شي زیات کور کوي مودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته راولېږي نو بهتر هم دغه چې واغه کنجو کې د سیم وی چې اکثرا شیان هنګ یا د سیزونه نه چې په موږ باندې راو
بله او بل دا چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده پروت بهتره ده ناست کوم حالت کې وي
ولا خو په د دې لحاظ هم مثلا سړی چې درېدلې که زلزله دې ځسې سره وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سره چې څه ولګيږي نو به تر هم دغه چې مثلا د ناس په دې
نیمه ناس وي بله
او نیمه ناس وي چې کله چې تاسو کې زلزله نه راوځي دا هغه کوټه دې مثلا خپل اپارټمان دی وته دی او کته دې ستاسو شي
ډېر زیاته مننه کور ودان انجنیر صاحب نادم کته سم په یو جمله کې څه اضافه کوي مهرباني وکړي متاسفانه دی انجینیر صاحب نادم ټلیفون قطع شوی دی او البته د خبرونه وخت هم پای ته رسیدلی دی له محترم انجینیر خلیل احمد نادم او همدارس سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینیر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور بیر ساعته اوریدای شي
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا تم سهار شړلي ماشام یا راځم لکه تم سهار شړلي ماشام یا راځم دایم کان نست چې پر دې بازار بکا.